دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجې سو نن د پنځمې زیارت پرز او د 2014 میلادي کال د اگست 8 منیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به په پاکستان کې پر اقلیتونو د تشدد د مخنیوي لپاره اقدامات په پاړچنار کې ولسی احتجاج او د خلکو ستونزې د فاټا د زده کوونکو تعلیمي مشکلات او د پاکستان پر پوز او استخباراتو په افغانستان کې د مداخلت په اړه د افغان چارواکو د تورونو سربیره په پای کې اونیس پروګرام اتلان هم درته واورو خو په لومړي سر کې منور شاه ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په پیښور کې په سیکانو د ترسره شوی وسلوال برید غندنه کړې ده. د افغانستان د اورزګان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ خطې دوام لري او د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي د غزا بیا ودانولو ته تیار دي خو دا به اخیری ځل وي. او اوس خبرونه د تفصیل سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور پاشنغری بازار کې په سیک برادرۍ ترسره شوی پرونی وسلوال برید غندلې او د سیک برادرۍ د وفد سره په ملاقات کې ویلي چې حکومت به یې د اقلیتونو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. د سیک برادرۍ سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی مشیر سورن سنگ پرون ناوخته مشال ریډیو ته دغه ملاقات په اړه ویل
فورن پاک باندې مدا وکړو چې هغه کمې پلیز پلازی غټ غټ پلازی جوړ شوي دي پاک باندې سی سی ټی وی کیمرې چې دا د نصب کړی شي او کو نصب نشوي نو سوال هغه هغه پلازو باندې بالکل پولیس خپل شي هغه باندې هغه تیار کتلول شي. الریډي اربونو روپۍ زمونږ پی ټی آی ګورنمنت پد باندې د ګولې سره مختلف چوکونو باندې سی سی ټی وی کیمرې دلته ولګي.
د یادونې وړ ده چې پرون سهار پاشنغری بازار کې د سیکانو په یو دوکان نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د سیک برادرۍ یو تن وژل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. بلخوا قومي اسمبلی پرون د اقلیتونو خلاف د تشدد د مخنیوي لپاره د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو منظوري ورکړې ده. قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې هغه احتجاج لا هم دوام لري چې پکې احتجاج کوونکي د حکومت نه دغه سیمه ته د دینی عالم شیخ محمد نواز آغا عرفانی د ورتګ د اجازه غوښتنه کوي. بلخوا د شمالي علاقې ګلګت سره تعلق لرونکي پېشمام آغا عرفانی باندې مخالفین تور لګوي چې په تیرو انتخاباتو کې یې د کورمینا د منتخب شوی پارلماني غړي ساجد حسین توري په حق کې درغلي کړې خو ساجد حسین دا تورونه رد کړي دي. هلته د روان کال د جنوري په میاشت کې په کورم ایجنسی کې د آغا عرفانی خلاف هم احتجاجونه شوي وو. د نوموړي په حق کې د موجوده احتجاج د تیرې هفتې د 28مې نیټې نه شروع شوی دی. د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي د فریقانو ترمنځ د کړکېچ مولو لپاره جرګې روانې دي. د افغانستان د اورزګان ولایت چارواکي د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې له طالبانو سره د سختون خطو خبر ورکوي. د یادې ولسوالۍ د امنیه قومندان دویم اسارن قاری نظر محمد مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې د 15 ورځو راهیسې په سیمه کې جګړه روانه ده. نو موړي ویل د دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره خوښان 900 طالبانو چې پکې پنجابیان هم شامل دي حمله کړې ده. قاری نظر زیاتوي طالبانو ته سخت امر جوړ لاړولې. د خاص اورزګان د امنیه قومندان دا هم ویل چې په دغه خطو کې یو افغان امنیتي د ادارو یو کارکونکي او درې نور امنیتي کارکونکي جوبل شوی دي. په دې اړه د وسلوالو طالبانو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د بغداد په شیمیشتو سیمو کې د موټر بمی بریدونو لړۍ په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. تر ټولو خنړۍ پیښه د صدر سیټي په یو بازار کې رامنځته شوه چې پکې غبرګ موټر بمی بریدونه ترسره شو. پولیس وایي چې پکې لک تر لګ 21 کسان وژل شوي او 43 نور جوړل شوي دي. په یاني حال کې د عراق د حکومت ویاند ویلي هوایي ځواکونو یې پرون په موصل خار کې د اسلامي ریاست د وسلوالو په یو شری عدالت هوایي برید کړي چې پکې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د اسلامي ریاست وسلوالو د تیر جون جون د میاشتې راهیسې د عراق شمالي او مغربي برخو کې یو شمېر سیمې قبضه کړې دي. په داسې حال کې چې وسلوالو د عراق په شمال کې د کوردانو په خودمختاره سیمه کې د کورد پېشمرګه ځواکونو سره د درنې جګړې نه پس د دغه سیمې یو شمېر خارګوټي قبضه کړل، د عراق مرکزي حکومت کورد چارواکو ته د هوایي ځواک ملاتړ ورکړو. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلی چې دوی د غزا بیا ودانولو ته تیار دي، خدا به اخیری ځلوي. نو مولي دا خبره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پرانستې پر مهال خپل وینا کې وکړي. بان کی مون په غزا کې په لویه کچه د وجنو او د تباهۍ په اړه هم خبرې وکړي او غوښتنه وکړه چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو په شخړه کې د ځپل کېدلو دغه بې حسه لړۍ دي ختم کړي شي. په غزا پټۍ کې د څلور هفتو په دې جګړه کې 1315 فلسطینیان او 18 اسرائیلیان وژل شوي. دا راس خواوشه 1300 خلک د غزې نه بې کوره شوي دي. په عین حال کې د اسرائیل او حماس ترمنځ درې ورځنۍ ډزبندي په دویم ورځ هم قائمه پاتې شوه. او وروسته خبر دا چې وایټ هاوس وایي د ریپورټونو تر مخه روس د امریکا نه د خوراکي توکیو په درآمدولو بندیز لګولې چې د دې ګام له وجې به دغه هیواد په نړیواله کچه لا نور د یوازیتوب سره مخ شي. د وایټ هاوس ویاندې لارا لوکس برون اویل د روس لخوا د مغربي کمپنیو او هیوادونو خلاف دغه جوابي اقدام چې په دې ورستیو کې د امریکا او یورپی یونین له اړخه د روس ضد د روستیو بندیزونو په جواب کې پورته کړی شوی، د روس اقتصاد ته به لا نور زیان ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د روس مرکزي بانک هم ویلي د خوراکي توکو په درآمدولو بندیز به په هیواد کې ګراني زیاته کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خبر پرستخوا وزیر اعلی د سکانو له پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي چې پر ټولو مارکیټونو او پلازو به سی سی ټی وی کیمرې لګول لازمي ګرځول کیږي او لسته به د ځان د حفاظت لپاره د وستو اجازهتنامې هم ورکول کیږي. د وزیر اعلی مشیر په دې اړه وایي
منګا غي ته دا وایي چې تاسو خپل پروټیکشن په خپل هم کولای شئ، ګورنمنت به تاسو ته نشن پرووایډ کوي.
په پېښور کې د شمالي وزیرستان سره اړلرونکو زده کوونکو غوښتنه کړې چې دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې داخله او د زړه کړي موقع ورکړل شي.
نارت وزیرستان سټوډنټانو ته د خصوصي کوټې ورکړل شي، خصوصي شفټونه ورته شروع شي چې دوی تعلیم متاثر نشي.
یو افغان حکومتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي غړو حضور په بیساري ډول زیات شوی دی. دغه سرچینې رسنیو ته یو ویډیو هم ورکړی چې شي پاکستانیان په افغانستان کې د جګړې مشري کوي او په پنجابي ژبه خبرې کوي. او دروان خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام اتلان هم درته لرو چې دا ځل پیر روشان ته ځانګړي شوی دی.
پښتونخوا په علاقې باندې د ټول نه منظم تحریک کوم دی، دا د پیروخانو یو خو ادب ته فایده ورکاو، ادب بنیاد کې خو د پښتو ادب دونه شاعرانه پیدا کړ.
په روان خبرونه کې نور راپور نه هم درته لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ ژغ له مشال رادیو خوري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې ولست د ځان د حفاظت لپاره خپل هم اقدامات وکړي او چاته چې د وسلو ضرورت وي نو حکومت به هغوی ته لایسنسونه ورکړي. نو موږ د خبرو پرم په وزیر اعلی هوس پېښور کې د سکان لوی پلاوي سره د لیدو پر مهال وکړه. پرم په پېښور کې د وسوالو په یو حمله کې یو سګ دکاندار وژل شو او دوه نور ژوبل شول چې ورسته سکانو په احتجاج لاس پوري کړ. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسرا کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک 13 ورځ په پیښور اشنغرای کې په سیک اقلیت د ډزو پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده او د وزیر اعلی هوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د سیک اقلیت د احتجاج وروسته د سیکانو د یو پلاوي سره په ملاقات کې ویل دي چې د سیک تاجرانو او نورو تاجرانو د امنیت یقیني کولو لپاره به صوبایي حکومت هغه قانون په پوري توګه عملي کوي د کوم تر مخه چې د لوی لوی پلازو او مارکیټونو په مالکانو لازم دي چې په خپل مارکیټونو او پلازو کې سی سی ټی وی کیمرې ولګوي. د پښتونخوا د وزیر اعلی د دې سرګندونو په لړ کې د اقلیتونو لپاره د هغه مشیر سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل
چې هغه کمی پلازې ته غټه غټه پلازې جوړې شوې دي، په هغه باندې سی سی ټی وی کیمرې چې دا نصب کړی شي او که نصب نه شوی نو سبا له هغه هغه پلازو باندې بالکل پولیس پکلی شي هغه باندې هغه تیار کټ کولی شي. آلریډي اربونو روپۍ زمونږ د پی ٹی آئی ګورنمنٹ په ده باندې لګولي چېره مختلف چوکونو باندې
د سکھ اقلیت د پلاوی سره د ملاقات په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې دا مهال ټول هیواد د جنگ د صورتحال سره مخامخ دی او په کار د اقلیتی ټولنې او د پښتونخوا نور ولس په خپل هم د خپل امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او حکومت به هغه چاته د وسلې لایسنسونه هم ورکوي چاته چې د وسلې د ساتلو ضرورت وي. د وزیر اعلی پرویز خټک د دې سرګندونو په لړ کې د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل
موږ حالات چم کی مختلف قسمه خلق پدې کې لګیا دي اتر تفریح کوي انتشار پیدا کیږي هغه مایناریټی کو میجورټی وی کو مسلمانان وی کو هغه شیعه سنی وی کو هغه کریسچن کمیونټی کیند وی سکی د پټول پدې کې موږ ایګیری او دایو مسله او روانه ده موږ هغه ته داو وی چې تاسو خپل پروټیکشن په خپل هم کولای شئ
د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې ملاقات کې د سکھ اقلیت د تحفظ لپاره او د سکانو د هدفي وژنو د پلټنو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې شوه چې پکې د سکانو 15 مشران هم شامل دي. خو د سکھ اقلیت یو تن مشال ریډیو ته وویل چې د دین وړاندې هم داسې یو کمیټه جوړه شوې وه خو تر دې دمه د هغوی د امنیت یقیني کولو په لړ کې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړی شوي.
دینا مکی پتنگی کی عمر شو پر ڈیرے شب قدر کی عمر شو آگے چاہ تفوس اکڑو انکوائریاں نے جوڑی شو کمیٹیاں نے جوڑی شو سب پر رپورٹ را نکلو سو اجارا آخر مونگا کلیتی ہوں مونگ سکانی ہوں مولا تحفظ را گیر را
د یادونی وړ ده چې تیره ورځ د پیښور په اشنغرۍ کې د سکھ اقلیت په یو دوکان د نامعلومه وسلوالو لخوا د ډزو په پیښه کې یو سکھ وژل شوی و او دوه نور سکان په دې پیښه کې جوبل شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. بلخوا د پاکستان قومي اسمبلی په دغه هیواد کې د لژکیو باندې د حملو او تشدد د مخنیوي لپاره د پارلماني کمیټې د جوړولو منظوري ورکړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره رابع اکرم خان راپور کوي.
قومي اسمبلی په ملکي اقلیتونو باندې د تشدد د پیښو حقایق معلومولو لپاره د یو پارلماني کمیټې د جوړولو منظور ورکړې ده چې پکې اقلیتونو باندې تشدد او نور داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره سفارشات به وړاندې کیږي. په دې ورسو کې د سند صوبې په عمرکوټ سیمه کې د قومي اسمبلی د اقلیتونو غړي دوه خپلوان چې تاجران وو د هغې وژنې وروسته اوس د دې خصوصي پارلماني کمیټې د جوړولو منظوري ورکړې شوې ده. د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر مرتضی عباس، ساينس او ټیکنالوژي وزیر او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي نواب یوسف تالپور ته هدایت کړی دی چې د کمیټې حتمی شکل لپاره د اراکینو نامې او تجویزونه وړاندې کړي شي. په اقلیتونو د تشدد په اړه د تحریک انصاف او د قومي اسمبلی غړي لال چنمل هی وایي چې حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی او د دې نه علاوه د روان کال جولای میاشتې په شروع کې د سپریم کورټ په حکم وفاقي حکومت او مخالفه ډلو د اقلیتونو د حقونو حفاظت او دوی سره تړلې امور او مسلې هوارولو لپاره د یو قومي کمیشن په جوړولو هم اتفاق کړی و.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلې
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د قبایلي سیمې کورمی ایجنسی په مرکز پاړه چنار کې لوی اونۍ راهیسې ځای خلکو په احتجاج لاس پورې کړی دی چې له وجې لارې بندې سوي دي او د خلکو په وینا دوی له یو شمېر مشکلات سره مخامخ کړي دي. مظاهره چان غوښتنه کوي چې دیني عالم شیخ محمد نواز هغه عرفاني ته دی پاړه چنار ته د ورتلو اجازه ورکړل سي او دا شان دوی د خپلو شاوخوا سل بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورم ایجنسی کې د عالم دین شیخ محمد نواز اغا عرفانی پلاو خلک په پاړه چنار کې لا هم په احتجاج ناست دي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې کورم ته د شیخ محمد نواز اغا عرفانی دور تک اجازه ملو شي. احتجاج کوونکي او د انجمن حسینیه یو غړی جاوید حسین مشال رډیو ته وایي چې د دوی مطالبه تر منلو پورې به دغه احتجاج جاری وي.
مطالبه دي هغه د ورځې په ورځې بیا کېدای شي نو لا اضافه کیږي واضح
دی چې مئی میاشت په 2013 کال کې د کامی سمبلی سیټ د این او د شمله پاره ټول ټاکنې وشوې چې په دې کې ساجد حسین توری د ایئر مارشل قیصر حسین په مقابلې شاوخوا 9500 ووټونه واخیستل او کامیاب شو. د قیصر حسین ډلې لخوا په شیخ محمد نواز اغیر فانی باندې دغه تور ولګېدو چې په ټول ټاکنو کې د مرسته کولو لپاره د ته د ساجد حسین توری لخوا پیسې ملو شوي دي. د ډلې لخوا دغه تور هم ولګېدو چې شیخ محمد نواز اغیر فانی ممکنه فسادات او بدامنی په خورولو کې هم کاکړ دی. د قیصر حسین ډلې نه حامد حسین چې دا په سیمه کې د پیپل ګون مشر دی مشال رډیو ته وایي چې زیاتره خلک د اغیر فانی خلاف دي او زیاتوي چې سیمې ته د دره تک به هیڅ کله هم قبول نه کړی شي. بلخوا ساجد حسین توری د دغه تورونو سره اتفاق نه کوي او وایي چې د گلگت سیمی اغیر فانی د 13 کالونه د پیشمان په توګه په پاچینار کې خپل خدمتونه ترسره کوي او زیاتوي چې اغیر فانی د سیمی امن پر وستلو کې ډیر خرو لوبولی دی. واضح دی چې شیخ محمد نواز اغیر فانی تیر په جنوري میاشت کې کورمی ته راغلی و چې د دې وروسته په سیمه کې د ده پر راتګ سخت احتجاجونه شروع شول. په سیمه کې د اغیر فانی پلوه خلکو احتجاج د جولای میاشت د 28 نیټې نه شروع شوی دی. راپورونو تر مخه په سیمه کې د احتجاج وروسته ټول دوکانونه او مارکیټونه بند دي او په مختلفو ځایونو کې لارې تړل شوي دي. یو انتظامی چارواکی وایي چې دوی هڅې کوي چې دغه مسله زر تر زره حل کړي. ده وویل چې په سیمه کې فریقینو ترمنځ جرګې پیل شوي دي چې دغه احتجاج پای ته ورسول شي. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او حقانی شبکې سربیره د مرکزی آسیا د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلواله ډله هم شتون لري. په دې ورسوي کې د ډېرې پر کراچي هوایی میدان په برید کولو سره یو ځل بیا وښوده چې لا هم د لویو بریدونو توان لري. دا چې د دې ډلې څومره جنګیالي دي، په کومو ځایونو کې یې بریدونه هدف دي او مقاصد یې څه دي، په دې اړه د بشیر ګواش راپور ته غوږ شئ.
دو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ وویل چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په مهال ازبک وسلوال وژلي. دا کسان د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوالې ډلې غړي وو چې د کارپوهانو په خبره په نویو ملسیزه کې د جمعه نمنګانی او طاهر یلداشوف په کوششونو د مرکزي اشیا له هغه وسلوالو ډلو جوړه شوه چې د روسانو په وړاندې د جهاد په وخت کې افغانستان ته راغلي وو. د ریپورټونو تر مخه دوی په 2001 کال کې د دې ډلې مشر جمعه نمنګانی د افغانستان په مزار کې ووژل شو او بیا دا ډله د طاهر یلداشوف په مشرۍ د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته په جنوبي وزیرستان کې میشته شول. یلداشوف په 2009 کال کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. د دې وسلوالو د فعالیتونو په اړه ګڼ ریپورټونه جوړونکي خبریال سمی یوسف زی وایي د ازبکستان اسلامي تحریک ډله ځکه اول په جنوبي او بیا شمالي وزیرستان کې پاتې شوه چې د تحریک طالبان پاکستان سره د ضرورت لمخې خ تعلقات وو.
څنګه د خل جنگالي وو او تجربه لرله، پوځي تجربه لرله، د بمونو جوړولو او د نور عملیاتو خورا مختلې لیاقت لرلو. نو دوی د پاکستاني طالبانو لپاره مهم ارزښت لرلو. دوی یو ډول په دغه سیمه کې اوسېدلو ته ضرورت لرلو. چې دوی بنیادی هدف په قبایلي سیمو کې اوسېدل صرف د دې لپاره دی چې دلته ژوندي پاتې شي، او د دوی بنیادی هدف چې کوم د خپل هیواد کې مقاومت کول وي، او هغلته چې کوم هغه دیکتاتور نظام د ازبکستان د هغوی په خلاف مقاومت کول وي او هغوی خلاف جنګېدل وي. اوس هم دوی فعال دي او مطبوعات لري، او د دوی وروستۍ بریدونه چې په کراچۍ باندې هوایي میدان باندې وشول، ټوله هغې یو ډول بیا دوی د مطبوعاتو په مخ کې راوستلو.
خو بلخوا په ازبکستان کې چارواکي له دې ډلې ډېره ویره نه لري. د مشال ریډیو د ازبکستان د څنګ مشر علي شیر صدیق وای چې په ازبکستان کې د دې ډلې فعالیتونه او غړي نشته، نو ځکه ته حکومت اندېښمن نه دی.
If there is Islamic movement of Uzbekistan in Uzbekistan.
په ازبکستان کې د ازبکستان اسلامي تحریک کوم غړیشتان او هغه یا په جیلونو کې دی او یا هم په ډیره پټه په انتهایی پټ ډول ژوند کوي. د دې ډلې لپاره دا ډیره مشکله ده چې خلک دې د ځان سره ملګري او ځان دې بیا قوي کړي. خو زمنګ ولسمشر بیا هم یو اندېښنه لري او هغه دا چې کله 2014 کال وروسته له افغانستان امریکایي پوځیان په مکمله توګه ووزي، نو امکان شته چې دا ډله بیا ځان قوي
کړي.
په داسې حال کې چې امریکا اعلان کړی چې که افغانستان سره یې امنیتي تړون ونه شو، نو له 2014 کال وروسته به خپل ټول پوځیان له دغه هیواده وباسي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د ازبکستان د اسلامي تحریک ترڅنګ د ټولو میشته ترهګرو پر ضد عملیات په زور کې دي. خو د قبایلي سیمو د چارو کارپو ایاز وزیر وای
خلک دا شک کوي چې یا خدا خلک کم دی نور علاقو د نارت وزیرستان کې چرته پراته دي غلي دي، یا بیا د نور ایجنسۍ ته واوختل، یا شاید افغانستان ته واوختل. حکومت خو اول داوی کول چې مونږ بالکل غیر چولې را زمونږ نه به یو مرغۍ هم په دې لار ونوځي پاتې خو دهشتګرد نه داوی څه شوې آ خبرې څه شوې په دې رنګه نه کېږي اس ځان کړی.
افغان چارواکو هم ویلي چې پاکستان باید د تحریک طالبان پاکستان په شمول د حقانی او د ازبکستان اسلامي تحریک د ترهګرو ډلو ترڅنګ د هغه ټولو وسلوالو خلاف یو شان عملیات وکړي چې په سیمه کې بې امنی جوړي.
بشیر گواشو چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلوالي ډلې په اړه تاسو ته راپور اوروي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو له کبله په لکونو کسانو کډې کړې دي چې په زیات شمیر کې ماشومان او ښځې پکې شامل دي. تر دې وړاندې هم په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې پوځ د وسلوالو په ضد کاروایانه کړې دي. دا چې د جګړه ځپلو سیمو ماشومان له کوم مشکلاتو تیریږي او حکومت د دغو ماشومانو لپاره تر اوسه څه کړي دي، په دې اړه له ملیحا میرزاده څخه د راپور تفصیل اورو.
د 2008 راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت د پوځي کاروایۍ له امله په لکونو کسان متاثره شوي دي چې د کډوالۍ د مرحلې نه تیریږي. د روان کال د جون د میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف په پوځي آپریشن کې تر 1,00,000 زیاتو کسانو کورونه پریښي دي. رپورټونه وایي چې په دغو کډوالو کې زیاتره برخه ماشومان او ښځې دي. دا چې په جګړه ځپلو سیمو کې ماشومان د کومو تکلیفونو نه تیریږي، په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګڼې کمیشن یو چارواکي اجاز خان وایي چې د شمالي وزیرستان په بېکوره شوو ماشومانو کې د یتیمانو د لوړې کچې په ګډون د هغوی د روکېدلو، د تعلیم، صحت، مازوري او د نفسیاتي مسلو تر نوری ډېرې ستونزې موجود دي.
په یو میاشت کې موږ سره کوم دی سراوند اباوت 2300 ماشومان ریډنټیفیکیشن ريجستریشن کوښلو. په هغه کې زیاتره ماشومان چې ګم دي نو هغه داري چې را یو خو ارسن پرې شوړې را سیوا ده. د تیمن ماشومان چې لري مطلب یا مور اف مرشوي یا پلار چې ګم دي نو مرشوي. په لږه خبره ده چې چیرې مطلب هغه ماشومان ډېر زیات په ټراما کې دي. دغه لپاره موږ یو پرمننت فل بیس چې ګم دي سایکولوژیست هم مطلب اپوینټ کړل او هیلث ډپارټمنټ سره او د نو ډپارټمنټ سره چې
د شمالی وزیرستان یو اوسیدونکی هارون خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وای چې د کرفیو له امله په سیمه کې دوه ماشومان مړه شول.
اسپتال یار نه کر پی لاګی دو ډرایور کی جکه مده نه ډاکټر نو سم له وجل اې دی وځي مرشفان دې ته نو سي چې خالي کر به خلص شي می ډایرک وځي هر شي می تیار سیټ کړی دي سره ډرایور کی ته جکه مده ډیر په تراری شو دینه په ترار دي جکه مده خبرینه وروي ټول په جوړو دي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په بکه خیلو کیمپ کې یو ماشوم مهران وای په خپل کور کې ډیر سہولتونه او چې د غلطه اوس نشته.
په تم بیان شي ناسي و دې به مشکلات تیرتا چې مش په خپل کلی کې وای ورتا گرمی دوائشی.
په دغه کیمپ کې یو بل ماشوم عاشق الله په سکول او ملګری یادوي.
دلته ار سره کوي ماړه وکړه غشتا او سره دادو چې تمجون ګرم غدي موږ خپل وطن ډېر پړه کیږي خپل وطن ډېر خوان کو میر ولته سکول نه ویل خپل ملګری ری دیږي.
په پیښور کې د ماشومانو د خیر ښېګړې په کمیشن کې کارکوونکی نسیم اختر چې د وزیرستان له کډوالو سره نیغ په نیغه کار کوي هغه مسلې بیانوي چې جګړه ځپلي ماشومان ورسره مخامخ دي.
ماشومان چې کوم دي ډېر زیات مېږي کنه سم ماشومان چې کوم دي نه کم څه دي هغه ساران درغه په وجه باندې مرشي لري د جن په وجه باندې یتیمانان دي بیا دا چې دي هغه د کومه راته چې کوم شي دي هغه هغه دي نه بل څه سره دي هغه شرف او شناخت دي چې نه انا هغه ماشومان سره کنه خو نه لاري دي ورته انا هغه ته نه ځای دي لاري دي ماشومان د بارګه اډیکیشن نه سره دا راځي ماجران چې دي ته جن شي دي یاري دا نه مخکې کوم نو چې کوم راغلي دي نو هغه یو ځان ته لکه ټریټمنټ په کار دی خو نه پاتې شي ماشومان دي د کډې خلکو په قابل کار راغلي را تخې دي ماشومان څه کوي څه کوي په نتیجه کې ډېر څه دی ماشومان د ماشومان خاص څه شي ماشومان سره هر رنګ راغلي دي
اجاز خان وایي چې د چایل پروټیکشن یونټ له جوړېدلو سره دوی کوشش کوي چې پر هغه ټولو مسلو کار وکړي چې جګړه ځپلي ماشومان ورسره مخامخ دي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شتګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې په
ډیره سخت روان دي هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې چې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
زموږ غل مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري د پاکستان له قبایلی سیمو سره اړه لرونکو زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان متاثر سو زده کوونکو ته دي بیل څه شرط په کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي ورکړل سي چې دوی خپل زده کړې سرته ورسوي په دې اړه دوی په پېښور کې اقدام کړی دی او ویلې دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم له دوی سره په دې لړ کې مرسته وکړي د مشال اډیو خبريال سراج زهیر په دې اړه راپور لري
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو په پیښور کې په یو احتجاج کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان څخه متاثر شوي زده کوونکو ته د پیښور د پوهنتونونو په ګډون د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې داخلي ورکړل شي او دې لړکې دي د دغه زده کوونکو لپاره خصوصي کوټه وټاکل شي چې دارنګ د دوی تعلیمونه خراب نشي له مشال ریډیو سره خبرو کې یو طالب علم امتیاز وزیر وی چې دوی د پیښور اسلامي کالج یونیورسيټي په شمول د نورو پوهنتونونو له مشرانو نو سره لیدا کاته کړي خطرنن ورتا سمزبد جواب نه دی ورکړي د دې په وینا چې دوی لپه خبره نن خپل احتجاج پیل کړو او دا به تر اسلام آباد غزوی نو موري زیاته کړه
موږ مطالبه کوو د ټول ملک نه خصوصا د پښتونخوانا او چې سینه د هایر اډوکیشن نه چې موږ د نارت وزیرستان سټډنټانو ته کا لوور لیول والا دي کده اپر لیول اډوکیشن والا دي هغه تر خصوصي کوټه ورکړل شي خصوصي شو شي شونه ورته شروع شي چې دوی تعلیم متاثر نه شي دا به نار پوجری صاحب د خلکو لپاره به حکومت یو د قدر وړ امتیاز کمرانانو کومه مضمون مقاصد کومه کوتایه دا غبه مونږ په ګوتا کاو مونږ بر اوزو چې دا خو دا نار پوجری صاحب خلکو د مل لپاره او د کوم لپاره قرباني ورکړله او څه زمونږ احتجاج زمونږ احتجاجي आवाज چې کوم دا غبه بر حق یو
همدار یو بل طالب علم عمران مومن هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې د ټولي فاټاس د کونکي د شمالي وزیرستان د طالب علمانو لپاره یو موټی دی او د دې د حقونو لپاره به جج جاری ساتي دی وای
موږ د ډیماند کړي دي چې ارام دی له سپیشل کوټا ورکړي شي ځکه چې دا خلک د پاکستان د بقا لپاره قرباني ورکړي دا زموږ ډیماند دی د پروینشل ګورنمنت نم د فدرل ګورنمنت نم د گورنر ته سره یو لیټر موږ فارورډ کړي او دا موږ د سپیشل وینا کړي چې را تاسو پدې کې خپل استیپ والے خو ته حل لا صدا سي چې د ګورنمنت د طرفونو پروینشل او نه د فدرل ګورنمنت د طرف څخه صدا سي پلان نه دی راغلي
کله چې مشال ریډیو د ځکونکو د دې ستونزو په اړه له شمالي وزیرستان په قومي اسمبلی کې غړي محمد نذیر سره غوښتل نو هغه اووی
په دې خبره باندې مو او د سفران منستر بقایدا بغریر مختار بغریر افتاب او ورسره د بندو کمشنر زه اوس په بندو کې موجود یم اوس د فاتون اکیم ډایریکټر دی هغه غلای دی هغه موجود دی د کمشنر دفتر کې په دې خبره باندې باس نیس کړای دی او دې خبره اجازه ته ور کړای دی چې څومره سټوډنټ دي نه په دې ځان متکرین دي هغه ته وو فری د خري او ورسره چې ما دو هر سټوډنټ او تقریبا 2000 ته هم عزیز او ان شاء الله دې خبره د فکر راکو چې پېښور کښې چا اسټرایک کړی دی، چا هړتال کړی دی، هغه د اسټرایک نه هېڅ منع نه وجمي دا منع دو چې هغه د 15 لک کسانو اسلام آباد ته روشي چېم ته سره دې خبره زه به مسله دې ته په لیکل طریقه سره حل کړو.
د دې زده کوونکو په وینا چې په شمالي وزیرستان کې په داسې وخت کې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شول چې په کالجونو کې د 14 امتحانونه شروع وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د سهار 9:30 سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډي واوروي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پېښور په اشنغرۍ بازار کې په سیک برادرۍ ترسره شوی هغه پرونی برید غندلی چې پکې نامعلومو وسلوالو په ډزو یو سیک وجلی او دوه نور جوبل کړي وو. د سیک برادرۍ سره د یو وفد سره په ملاقات کې نوموړي ویلي چې حکومت به یې د اقلیتونو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. تر اوسه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې هغه احتجاج لا هم دوام لري چې پکې احتجاج کوونکي د حکومت نه دغه سیمې ته د دینی عالم شیخ محمد نواز آغا عرفانی د ورتګ اجازت غوښتنه کوي. بلخوا د شمالي علاقې ګلګت سره تعلق لرونکي پیشمام آغا عرفانی خلاف هم د روان کال د جنوري په میاشت کې په کورم ایجنسی کې احتجاجونه شروع شوي وو. پولیټیکل انتظامی وایي د کړکیچ ختمولو لپاره یې هلې ځلې توندې کړې دي. د افغانستان د اورزګان ولایت چارواکي د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې له طالبانو سره د سختو خطو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا پنختو کې سلور سلویخ وسلوال وجل شوي چې پکې سلور تنه کمانډران هم شامل دي. دا راز د امنیتي ادارو یو هلکار وجل شوی او درې نور جوبل شوي دي. په دې اړه د وسلوالو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. پرون د بغداد په شیمیشتو سیمو کې د موټر بمی بریدونو لړۍ په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. تر ټولو خونړۍ پیښه د صدر سیټي په یو بازار کې رامنځته شوه چې پکې غبرګ موټر بمی بریدونه ترسره شوه او پولیس وایي چې پکې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او 34 نور جوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي چې دوی د غذا بیا ودانولو ته تیار دي، خدا به اخیری وار وي. نوموړي په غذا کې په لویه کچه د وژنو او د تباهۍ په اړه هم خبرې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو په شخړه کې د ځپل کېدلو دغه بې حسه لړۍ دي ختم کړي شي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې منور شاه وړاندې کوي. اوسم د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه لرو. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو ادارې لوستي او مهم ټکي ورڅخه راخستي دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي څنګه چې 14 اگست پرانیستې کېدو دی هغه شان د پاکستان سیاسي درجه حرارت هم ورځ په ورځ زیاتېږي. یو خوا پاکستان تحریک انصاف د ازادۍ مارچ او بل خوا پاکستان عوامي تحریک د انقلاب مارچ تیاریانی کوي او دغه رنګ حکومتي ګوند مسلم لیگ نن هم د دوی د احتجاجونو ناکامه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د ادارې په وینا چې له دې سربېره په قومي اسمبلی کې هم د مخالف ډلې لخوا په اسلام آباد کې د آرټیکل 250 نافذولو پر ضد احتجاج وکړی شو او اپوزیشن لیډر خورشید شاه ویل کچری حکومت خپل دا فیصله بیرته وانه غستا نو دوی به د حکومت پر ضد عمران خان نه هم غټ احتجاج وکړي. ادارې فلان دی وای چې پاکستان لمخ کې نه د غټو غټو چیلنجونو سره مخ ته او خدای مکړه د درنو او احتجاجونو نه ورته سبله مخه پیښ نه شي چې بیا رستو ټول ګوتی مروړي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې حکومت هم او مخالفي ډلې هم له احتیاطه او دانشمندۍ نه کار واخلي او د سبدی پیخ رامنځته کېدو نه وړاندې د احتیاط لار خپل کړي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وویل معاشي اشارې سمړخته روانې دي او د ستمبر میاشت ختمېدو پورې به د زر مواد لا ذخیرې د 15 ارب ډالر نه واوړي. د غرنګ ګرانۍ کې کمی راغلی او سړي سر آمدنی هم زیاته شوې ده. ادارې د اسحاق ډار په حواله لیکي چې د وزیر اعظم کوشش دی چې ولس سره کړې وعدې پوره کړي او د دې لپاره دوی عملی اقدامات پورته کوي. دغه رنګ سټیټ بینک وایي چې کال 2014 او 2012 کې حکومت 446 ارب روپۍ قرضې اغستې وې کومې چې اوس 303 ارب روپو ته راکوزې کړې شوې دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د اقتصاد ښه کولو لپاره د حکومت کوششونه د ستاینې وړ دي خو باید چې د دې مقصد ولس ته اسانی ورکول وي او د دې سره عام خلکو ته ریلیف میلاو شي. د دې لپاره ضروري ده چې مرکزي او صوبایي حکومتونه په مارکیټ نرخونو کابو مندو د پاره کمیټي جوړ کړي چې هغه د هر سیز نرخ ګوري او ورسره ورسره مرکزی او صوبایي حکومت ته رپورت ورکوي او دوی بیا دغه رپورت پر وړاندې کې د ذمہوار خلکو خلاف کاروایی کوي. نو دې سره به حقیقي خواږه ولسته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه په خپل مقاله کې لیکي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د تاریخ انصاف ګوند لخوا د 14 اگست د ازادي مارچ په لړ کې د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره وکړي. بلخوا فرم پالیسی مجله د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې چې وایي د روان کال تر اخره د نړیوالو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته به دغه هیواد په یو نوي انداز کې مرسته اړتیا ولري او په کار ده چې نړۍ په هغه ډول ترسره کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي زموږ همکار منور شادر ته وروي.
دی ایکسپریس ټریبیون روزپاڼې په یو مقاله کې راغلی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف با د تحریک انصاف ګوند د لانګ مارچ په اړه ډیر زر د پخوانی صدر آصف علي زرداری سره په لاهور کې ملاقات وکړي او یا بخپل استاد د هغه سره د مشورې لپاره لندن ته واستوي. ورځپاڼه لیکي د مسلم لیگ نون د زرایو د وینا تر مخه میاں نواز شریف د خپل ګوند مشرانو ته ویلي چې د دغه مارچ په حق لا د سړول فیصلې کول نو وړاندې آصف علي زرداری په اعتماد کې اخیستل غواړي. هلته ځنې زرایي وایي چې آصف علي زرداری د حکومت لخوا د تحریک انصاف ګوند سره تر یو حده د نرمۍ کولو په اړه غور کوي او غواړي چې په دې لړ کې د حکومت سره د همکاري نو وړاندې ځنې تجاویز تیار کړي. ورځپاڼه لیکي واکمن ګوند مسلم لیگ نون د ګل پوراز د اعلی په یو غونډه کړې چې پکې په 10 اگست د طاهر القادری لخوا د یومې شهدا او په 14 اگست د تحریک انصاف د ازادي مارچ په اړه غور شوه. د غونډې زیاتره ګډونوال په دې نظر وو چې عمران خان او قادری ته د خپل اهلو زلو کولو موقع ورکړل شي. البته په دې ټول متفق وو چې د لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره وکړي شي. دا راز د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د نهه پورز اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقاتونه هم کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغانستان په حواله یو مقاله کې ویلي چې دغه هیواد کې یوې خواته ولسمشریزو انتخاباتو ډرامایي شکل اختیار کړی او بلې خواته ممکنه ده چې د روان کال تر اخره د زیاتره نړیوالو ځواکونو د وټلو نه پس لوی نړیوالې مرستندوی ادارې هم افغانستان کې خپل حال ځلې ختم کړي، کوم چې د مهال د هیواد په پرمختګ کې بنیادی کردار لوبوي. مجله لیکي په افغانستان کې د پرمختګ عمل د جاري ساتلو لپاره نړیوالو ته پکار دي چې ځمکني حالات په پام کې وساتي او د تیرې لسیزې هغه زیاتره ریپورتونه چې پکې د دغه هیواد پوځي اړخته ډیره توجه ورکړل شوې وه هغه د خپل امداد لپاره بنیاد ونه ګرځوي، ځکه چې د 2014 کال نه پس به افغانستان یو نوی ډول مرستو ته اړتیا لري او پکار دي چې نړیواله ورورولي په هغه انداز کې ترسره کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو عمومي منشي په داسې وخت کې کیف ته روان دي چې ناتو اندېښنه لري چې روس پر اوکراین حمله ونه کړي. له راپورونو سره سم په زرګونه روسي عسکر د اوکراین له سرحد سره ځای پر ځای شوي دي او روسي سرتیرو هلته پراخ پوځي مشقونه پیل کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور چمتو کړی دی چې احمد شیبر درته وروي.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن بد نن کیف ته راشي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې ماسکو د اوکراین له سرحدونو سره خپل ځواکونه زیاتوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د راسموسن سفر د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو په بلنه ترسره کیږي او هدف یې د ناتو او اوکراین د همکارۍ د جوړیدونکو غونډې چیړل دي. پرون ناتو خبر ورکړ چې د اوکراین له پولو سره د روسي پوځیانو شمیر شاوخوا 20 ته زیات شوی دی. د ناتو ویاندی اونا لانګیسکو وویل چې ماسکو شایي د بشري مرستو یا د سولې ساتنې د ماموریت پلمه وکړي چې دغه ځواکونه د اوکراین لور ته راوستي دي. پرون د پولند سر اعظم ډونالد تسک هم اندېښنه څرګند کړه. د پوارسا کې خبريالانو ته وویل موږ داسې دلایل لرو چې اټکل کولای شو او موږ په تیرو څو ساعتونو کې داسې اطلاعات ترلاسه کوو چې د روسي پوځیانو له لوري پر اوکراین د مستقیم حملې خطر د تیرو څو ورځو په پرتله په یقین سره زیات شوی دی. ماسکو د دوشنبه په ورځ د روسي په مرکزی او لویدیځو سیمو کې د پوځي تمریناتو د ترسره کولو اعلان وکړ چې په دې کې له اوکراین سره ټولې سرحدي سیمې هم شامل دي. په دې تمریناتو کې تر سلو ډیرو جنگي الوتکو او جنگي هلیکوپټرو هم برخه اخیستې ده. د ناټو ویاند لانګس کوی مجدا اٹکل نشو کولای چې د روسانو په ذهنونو کې څه چیریشي، خو مجبینو چې روسیا په سیمه کې څه کوي او دې ته ډیره اندېښنه شته چې نږدې 40,000 پوځیان د اوکراین پولې ته راوستي دي. روسي پلاوه بیلتون غوښتون کې کمزوري شوې دي. اوکراینی الوتکو د دونیتسک په ښار پرون هم هوایي بریدونه وکړل. دا د روسي پلاوه بیلتون غوښتون کو مرکز دی. له تیرې سباندې وی میاشتې راهیسې چې اوکراینی ځواکونو د روسي پلاوه بیلتون غوښتون کو ځپلو ته دوام ورکړی دی، ډېرې سیمې ترینې ولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
یو افغان حکومتي چارواکي د لومړي ځل لپاره وایي چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې جبهي جنگ پیل کړی دی. دا حکومتي چارواکي د نوم افشا کېدو په صورت کې ویلي چې د حکومت د وسوال مخالفینو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو حضور په بیساري ډول زیات شوی دی. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د وسوال مخالفینو په لیکو کې د پاکستاني سلاکارانو د حضور د زیاتېدو په اړه څرګندونې وکړې او هغه په افغانستان کې د پاکستان ښکاره مداخلت وباله. په دې اړه له کابل قاسم سولمل راپور راکوي.
د افغان دولت د یو چارواکي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پاکستان مداخله اوس مهال پراخیسې وي او نوې اړخونه پیدا کړي. دغه دولتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط پر افغانستان د پاکستان لشکره تیریو پرده پورته کړه او ویل د افغانستان په وړاندې نیابتي جګړه پیل کړې. د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او سلاکارانو زیاتېدل، پر ختیځو سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي حمله دوام، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان په مستقیم لاټړ د جبهي جګړو پیلېدل، د انتحاري او ډلېزو حمله زیاتېدل او د مطرحو شخصیتونو او ملکیانو وژنه د افغانستان په وړاندې د پاکستان لشکره تیریو څخه یاد سوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې پاکستان یوازې په دې اکتفا نه ده کړی، بلکې په دې وروستیو کې په ځینو سرحدي سیمو کې افغانانو ته د پاکستاني تذکرو ویشل هم پیل کړی دي. دغه منبع داسې اسناد او ویډیوګانې خبره کړي چې شي پاکستانیان عملا د افغانستان په ځینو سیمو کې د جګړې مشري او په پنجابي ژبه خبرې کوي. په وړاندې سویو اسنادو کې د پاکستان په خاوره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو روزنیز مرکزونه هم شودل سوي دي. د سرچینې په حواله د کابل پر هوایي ډګر پر لپسې راکټي او ډلېزي حمله، په هلمند، ننګرهار او زابل کې د پاکستان په ملاتړ جګړې، پورګن ولسوالۍ کې وروستۍ موټر بم چاودنه، د ډورن کرښې ته څیرمه د خندقونو کیندل او د موانی جوړول، او په کونړ او خوست ولایتونو کې د هوایي حریم نقص د افغانستان په وړاندې د پاکستان له وروستیو اقداماتو څخه بلل کېږي. خو پښتانه دا چې د دغه ډول اقداماتو تر شا د پاکستان هدف څه دی؟ د افغان دولت د همدې چارواکو په باور پاکستان په افغانستان کې د هند پراخ احتمالي حضور څخه اندېښنه لري. سرچینه وایي پاکستان ادعا کوي چې هند مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 قونسلګری لري او 14,000 هندي سلاکاران د مهال د افغانستان په اردو کې موجود دي. منبع وویل دا هغه څه دی چې پاکستان په افغانستان کې د خپل مداخلې لپاره توجیه کوي. په همدې حال کې افغان دولت نه یوازې دا چې د پاکستان دا ادعا ردوي، بلکې له پاکستان څخه یې غوښتي چې د خپل شک د لرې کولو لپاره دی یو باصلاحیته پلاوی وټاکي څو په دې اړه پلټنې وکړي. د ځینو کارپوهانو په باور د افغان دولت له دې نرم دریځ سره سره پاکستان تل په افغانستان کې د پراخ نفوذ کولو سیاست لوبولی دی. کارپوهان وایي دغه هیواد تل هڅه کړې چې په افغانستان کې خپل لاسپوڅی حکومت ولري او یا لږ تر لږه په حکومت کې داسې کړی ځای پر ځای کړي چې د پاکستان د ګټو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نور به د پاکستان د سرغړونو په وړاندې چوپ پاتې نسي. په نړیوال سطح د دې مسلې مطرح کول، د اقتصادي اړیکو پرې کول او بالاخره پوځي اقدام هغه څه دي چې افغان حکومت د پاکستان د حملو او مداخلو په وړاندې په پام کې لري. د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوی په کابل کې د پاکستان سفیر ته د دغه هیواد د وروستۍ تحرکاتو په اړه خپل احتجاج لیک سپارلی او د مقابل لوري ځواب ته منتظر دي.
البته ما در پاسخ به اعتراضی که از جانب جمهوری اسلامی هستم،
البته چې موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اعتراض په وړاندې د پاکستان ځواب ته منتظر یو. مجتمع لرو چې پاکستان زموږ د خواړندې سوی موارد په پام کې ونیسي څو د سرغړونو مخنیوي وسی.
د دې ترڅنګ پاکستان ادعا لري چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې پټنځایونه لري او له همدې ځایه پر پاکستان حمله پلانوي. د افغان دولت سرچینه وایي پاکستان ګواښ کړی چې که افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدام ونه کړي نو دوی به په وړاندې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي. که څه هم افغان حکومت د پاکستان د تازه ګواښ په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې په وار وار د دغه هیواد هر ډول مداخلو ته د ځواب ویلو لپاره تیاری ښودلی و.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د امریکا د دفاع وزیر دا وړاندیز رد کړل چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش لسر غور وسی. چک هیګل په روند د جرمني په شتوتګارټ کې د امریکا او اروپا په مرکزی قومندانۍ کې د یو شمیر پوځي چارواکو سره وکتل. د په کابل کې د سې شنبې د ورځې پیښې ته اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو. هیګل وویل چې دا ډول پیښې په واشنگټن او کابل د واشنگټن سره له چې دا ډول پیښ په واشنگټن له کابل سره له خپلو کړو ژمنو په شان کړي. د چک هیګل د څرګندونو جزئیات ایسوسییټډ پریس خبري اژانس راخستي چې احمد شیبر درته اوروي.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل دا وړاندیزونه رد کړل چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان په 2018 کال کې د وتلو پر پروګرام بیا فکر وکړي او پریږدي چې قومندانان د افغانستان له شرایطو سره سم پریکړه وکړي. هیګل وویل ولسمشر اوباما پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر د 2015 کال تر اخیره 15,000 ته راښکته کړي او د 2018 کال په پای کې یوازې 1000 عسکر د امریکایي ادارو د ساتنې لپاره هلته پریشتي. د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته تیره میاشت هم ویلي وو چې قومندانان د غوښتنه لري چې له افغانستان د پوځیانو د وتلو لپاره ځانګړې نیټه نه ټاکل کیږي چې د 2018 کال تر پای به امریکایي عسکر وځي. قومندانان غواړي چې د سیمې له حالاتو سره سم دي بیا پر دغو پریکړو غور وشي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد هم مخکې ویلی وو چې د یاغیانو ګواښونه او د افغان ځواکونو ظرفیتونو ته باید وکتل شي او بیا پریکړه وشي. چک هیګل د چهارشنبې پر ورځ په جرمني کې وویل قمندانان هر وخت د شرایطو خبره کوي او د همدې لپاره موږ هم پر دغه اساس مختتلل یو او له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پریکړه شوې ده. د امریکا دفاع وزیر په خپلو خبرو کې په کابل کې د سیشن بي دورزي پیښې ته اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو. د وویل چې داسې پیښې به امریکا ونه ویروي ټول هغه خوشمنو پښه شي چې له افغانستان سره یې کړې دي. د سیشن بي پر ورځ یو افغان عسکر په پوځي اکاډمي کې پر بهرنیو پوځیانو ډزې وکړې چې پکې امریکایي جنرال هارلد ګرینی ووژل شو. په دې پیښه کې یو جرمني جنرال او یو افغان جنرال ټپیان شول او یو شمېر نور بهرني پوځیان هم ژوبل شول. چک هیګل وویل ما د متوفا جنرال کورنۍ ته د خواخوږی یاداشت ولیکه او کله چې تاسو څوک له لاسه ورکوي هغه اسانه نه وي. تر پیښې وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي و پخوانی مرستیال مارک جاکوبسن چې اوس د امنیت په برخه کې د وی خصوصي پروژې جکپورې سلاکار دی وویل چې د افغان سرتیری له لوري پر امریکایي همکارانو بریدونه د جدي اندېښنې وړ دي. خو د امریکا دفاع وزیر وویل دغه پیښه به زموږ پر هغې پریکړې اخیز ونکړي چې تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې یو شمېر پوځیان ولرو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریداسي او تاسو په هم ځانګړي ونیز خبرونه اتلان تر راګرځوم. د مشال رادیو په اتلان خبرونه کې داونی د پیروشان پاړه اوري. پیروشان نه یوازې د ټولنې د اصلاح لپاره کار کړي بلکې ګڼ پښتو کتابونه هم لیکلي او پښتنو ته د روشانیانو د غورځنګ په نامه یو سیاسي تحریک هم اور بخښلې دي. بشیر ګواز دې پروگرام کوربا دي او تاسو د هری پنځم بیا جمعې په ورځ له مشال رادیو اوریدلای شئ.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو اتلان خبرونه تاسو ته مشي. زه بشیر غواخیم او نن درته په دې خبرونه کې د پیر بایزید روخان پاړه ډیر څلرو. د پیر روخان خپل نوم سراج الدین بایزید انصاری و. کورنۍ د جنوبی وزیرستان د کانیګرم و خو پلار یې د هندوستان په پنجاب کې واده کړی و. پیر روخان مغل تا په جلندر کې په 1521 کال کې زیږیدلی و. په پښتنو کې د تصوف فکر رامست کولو لپاره مشهور پیر روخان پاړه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر پرویز مهجور خش کوي د پیر روخان کورنۍ اصلا له عراق څخه پښتونخوا ته ورغلې و.
پیر روخان خود اکبر بادشاہ دور دی د وزیرستان راپور ته شو خود د فیملی شکم را هغه د دن مخ کې د 300 کال پورې ابراهیم دانشمن شکم دی دا دی اور نکو او دا د بهاودین زکریا رحمت الله سره د عراق راغلی او شهاودین سروردی رحمت الله د دی پیرو د مریدانو دی ادوار ان د سنتر لیول چې تاسو لاشه ولته اسلام تبلیغ دی دوار چې راغلن دی سلو کچا یو چې سبا ملتان کې پاتې شم او تو کوهستان ته لاړ شه پښتنو وطن ته به پښتونخوا ته به پخوا کوهستان وبې نو دی لاړو په وزیرستان کې په کانګورم کې دی رسو لوی فیملی او د دی او بل یو لیکوال دی هغه دا وایي چې را تذکیر الانصار راغلی کتاب دی هغه لیکلی چې په هر دور کې زمونږ د کورنۍ کې د وونه والا ته یو لسو پورې او یا خامخا په یو وخت په یو زمانه کې دا ټول خوارو دي په انډیا کې خوارو په بنګال کې هم خخ دي جلندر د دې دویم ځای والته کې هم کورونه وو سیرې جایدادونه وو خدین علاوه پیروخان چې کوم دی باقاعده صوفي و ډېر مجتهد صوفي و
خود پیښور پښتو اکیډمۍ مشر غړی ډاکټر راجولی شاه خټک په وزیرستان کې د پیر روخان د مشتکېدو په اړه وایي
داسې کیسه وشوه کنه چې کله د ده نیکونه راغلل کنه وزیرستان ته راغلو په د کانګرم کې د وربرو قبیلو سره دوی ډېره شو نو دا خو بس پښتانه شو کنه پښتونای شي خلک په یو ځای کې وودل ته بیا داسې کیسه شوې وه چې د ده پلار چې وو نو کله لودیان پښتنو چې هندوستان فتح کړ کنه هندوستان یې واغست نو د ده پلار او د دوی مشران بیا د لودیانو سره لړم هندوستان ته نو هلته په هندوستان کې جالندر یو ښار دی د جالندر سره خوا کې یو بل کلی او بستی دانشمندان ورته دی او هغه داسې ښکاري لکه چې د نیکه ابراهیم دانشمند نه باد کړی تو بیا داسې وکړو چې د ده پلار کله واپس راتلو عبدالله دغه ته وزیرستان ته نو مور چې کوم وه نو هغه ورسره واپس را نغله نو دې د یو کال ماشوم وو چې بس د پلار سره راغی او بیا په وزیرستان کې استوګ نه اختیار کړه او هلته کې چې کم دی نو بیا د مری مور سره او د مری مور سلوک مور سره ډېر ښه نه خو دا جینیس یا نابغه خلک چې هغه وي دغسې نو پلار یې بیا د نور مېرنۍ ورو سره دی چې څه تعلیم و د هغه وخت سره مرغېږه هغه یې ورباندې وکړو بیا چې کله دی بالغ شو ځوان شو نو څه دا لاره د تصوف چې کومه دی روحاني تصوف چې مونږ ورته وایو دا لاره اختیار کړې ده
اوریدونکو پیر روخان د روخانیانو د غورځنګ بنیاد ایښی چې د خپل محل تر ټولو اغیزمن سیاسي ادبي او اصلاحي خوځښت ګڼل کیږي د بیلابیلو لیکنو تر مخه د غورځنګ تر یو نیم سلو کلونو څخه تر زیات وخت پورې فعال پاتې شو او دغه د کورنۍ او نورو ملاتړ کوونکو لخوا د مغولو امپراتورۍ ته ګڼې ستونزې پیدا کړې د روخانی تحریک یا غورځنګ بنیاد له ادبي کارونو او د ټولنې د اصلاح له خبرو پیل شو روسو روسي سياسي رنگ خپل ک او ان په وسلواله مبارزه واوخت د دوی غورځنګ له وزیرستانه پیل شو او خود ادبی کارونو اغیز تر ډیره او تر لری لری پورې خپور شو پیر روخان نه اواز د یو مېری پښتو لیکدود در منستکول لپاره کار وک بلکې شیرونه او نصرونه هم لیکلي دغه کار خو مثال خیرالبیان کتاب ګڼل کیږي چې پښتو ادب کې تر ټولو د ډیرو زړو نصری کتابونو څخه یو دی د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو ډاکټر پرویز مهجور خشکه د روخانی تحریک پړوای چې یو ډیر منظم غورځنګ وو
تما خلې د پښتونخوا په علاقې باندې ټول منظم تحریک کوم دی دا د پیروخانو یو خو ادب ته پیدا ورک او ادب بنیاد کې خو د پښتو ادب دا دونه شاعرانه پیدا کړ بل هغه کلچرلی هم خلق دغه کل په میوزیک کې دغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړ نو دوی یو سیاسي شعور عمر کړو دا دې چې ګرځېدو کنه د بادشاہ خان په شان نو د مذهب تبلیغ یې کولو خو زمونږ ځینې مشران وایي چې دا د دوی یو سیاسي مقصد نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول لوی تحریک د دنه چې کوم دی خوشحال خان د دنه سره غشتي هغه بیا تحریک چلولو یا میرویس بابا احمد شاه ابدالي بادشاہ خان چې کوم دی اوس هم کتاب چا چاپ کړی بایزید نه تر بادشاہ خان پورې نو دا د هغه یو کړی ده تر اوسه پورې چې روان دي
دا ډاکټر راجولی شاه خټک د روخانی تحریک د منظموالي ثبات او خوالي وجه د پیر روخان علمی کورنۍ کوي. دغه په وینا د پیر روخان په کورنۍ کې ښځو هم تعلیم کړی وو او سړو هم، او همدا وجه وه چې دا تحریک تر کلونو کلونو پورې فعال پاتې شو.
دا یو ډېره علمي او مذهبي کورنۍ وه، او نو یقیني خبره دا ده چې داسې علمي کورنۍ چې پای کې د تعلیم او د تعلم اسانتیاګانې وي او هغوی په دې افادیت باندې پوهېږي، نو هم زنانو ته او هم نارینهو ته به هغوی هغه تعلیم ورکوو، نو د دوی تربیت چې بیا کړی نو یقیني خبره ده چې هم خپل د زنانو تربیت کړی دی، او هم یې د خپل ته ګورې نه د ده په اولاد کې، د ده په زامنو کې، او د ده په نمسو کې، د ده په کروسو کې تر اخره پورې، لکه که څوک د پوې او د ده یعنی چې کوم هغه شعور لري خلک، او کوم چې اهل وي د مشرې او د سردارې، نو هغه ټول خصوصیات په دوه کښته، یو ننګ هم پکې دی او غیرت هم پکې دی.
روخانی غورځنګ د تصوف په برخه کې هم ډیر کار کړی او خلک یې د بنسټ پالنې او تشدد په ځای سیاسي کار ته هڅولی دي. د پیر روخان پیروانو او ملاتړو په تصوف کې پر روخانی طریقې او لارې د تګ په ترڅ کې د زغم او برداشت درس ورکړي. ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي چې د پیر روخان مقصد او هدف واضح وو. هغه غوښتل چې خلک یو جمهوري سوچ ولري او په بې ځایه دودونو او رواجونو کې ښکېل پاتې نشي.
دا مذهب په بنیاد باندې، اسلامک ایدیالوجی په بنیاد باندې، هغه د پښتنو معاشره را غوښتل او دغه یو کتاب د سورت توحید په فارسی کې هغه باقاعده خپل تحریک آغاز او مقاصد کوي. هغه وایي بادشاهان د خپل هوس ملګري لپاره لګیا دي، غریبان په خپلو کې جنګوي. دا څومره یو جمهوري سوچ دی، او دا نه یې پکار. او قاضیان په کار لګیا دي په پیسو باندې انصاف خرڅوي، او بیا د میا ملا ډېر سخت مخالفت کړي چې دي د خلکو قصول ځي او ورته وایي چې زموږ د نیکي سرورې کرام نه کنو، بس خیبت به ضرور شي. بل هاجانو مخالفت کړي په خوې دا په دې بنیاد باندې چې د خانه کعبې د غلاف د اتلس هغه ټوټې به راوړي. زه چې هلکو مو خپل دو چې سړی به مړ شی ور په سترګو کې واچو ورځ دی به خدای وبخښي. پیر روخان وایي چې دې خبرو د خلکو نه عمل بالکل استه په عمل به خلاصېږي.
ډاکټر راجولی شاه خټک په وینا کله چې پیر روخان ولیدل چې په خلکو کې یو څه سیاسي شعور پیدا شوی او له ټولنیزو بدۍ وایې مخاطر یو څه هدا وختي، نو خپل تحریک ته یې سیاسي شکل ورکړ.
هر تحریک اول په یو رنگ کې راپاسي، یا د مذهبي اصلاح یا ټولنیز اصلاح په خاطر باندې، یا دغه نورو د غلطو رسمونو رواجونو د ختمولو دپاره، د بنن د اصلاح په خاطر، نو هغه بیا ورو دومره پاپولر شي، دومره مقبول شي چې هغه خلک په داسې یو شخصیت پسې روان شي، نو هغې نه پس بیا مخکې قدم چې دی، نو هغه د سیاست او د اقتدار د، ځکه چې دا ټولې اصلاحات او دا ټولې کیسې د یو داسې، او بیا که سړی مجبور شي په خپله چې هغه سیاست ته لاړ شي، نو په دنیا کې چې موږ ګورو هر چرته، نو هغه دغه وي چې یو مذهبي تحریک، یو فلسفي یا یو صوفي هغه راپورته شي، د هغه چې هر څه غرضي هر څه مطلبي، وروستو هغه دومره خور شي هغه تحریک چې هغه بیا خامخا د سیاست په لوري ځي، ځکه چې هغه چې کم کار کوي نو د وخت حاکمان یقیني خبره ده چې سره اتفاق نه لري، بیا د هغوی مخالفتونه پیدا شي، نو یو سیاسي پلیټ فارم چې دی بیا د دې خلکو ضرورت شي چې هغه حکومت یا د وخت حاکم چې دی چې هغه ته داسې نقصان ور نه کړی شي. نو بیا خو خبره صفاقی کی چې که مذهبي تاریخ ته، که تصوفي تاریخ ته، که هر څه تاریخ ته، خو غرض یې د پښتنو اصلاح ده، د پښتنو هم مذهبي هم ټولنیز او هم سماجي اصلاح ده، او هم د پښتنو ته یو قوت یو زور ورکول دي، هم د دن وسو کړ وسو، او هم مریدانو دا تحریک بیا په مخه بوتلی دی. مونږ چې ځنه شواهدو ته ګورو، بهرني شهادتونو ته ګورو، نو دی او کام پرست خدای پښتون کام پرست دی، او د پښتنو زه به چا د پښتنو یم، پښتنو را پسې ځای زه به ماتې دروازې کوم، د اګرې او د سیکرې دی، دې کې شک نشته چې که د ده خپل ژوند کې د ده تحریک خالص تصوفي یا مذهبي تحریک هم وو، یا د مذهبي د اصلاح تحریک هم وو، خو د ده نه پس هغه بیا لاړو سیاست ته د مغولو سره، یو نه ختمیدونکې یو مبارزه بیا شروع شوې ده.
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.